سره مشره مشال ریډیو د شاهین بنری ما او تاسو ته په دغه یو ساته خبري غړې کې هر کله ویم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه نړۍ نه په مهمو موضوعاتو راپورونه او تبصری لرو خو اړمبي د سیمه نړۍ د چارو نظام خبرو او د دې وخت خبرونه د پاکستان پوز د خیبر پختونخوا په پیښور او ټانګ کې د عملیاتو پر مهال په انخطو کې د 1100 مشکوکو وسلوالو د وژنې ادعا کړې ده. افغان سوداګر وایي تمه لري چې پاکستان بورتنن په کراچۍ بندر د پاتشي وی شاوخوا 3000 کنټینرو د برخلیک پاړه جواب ورکړي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي چې اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ته دا واضح کړې ده چې د غزې نیول با لویا تیروتنه وي. د خبرونو تفصیل د پاکستان پوز د خیبر پختونخوا په پیښور او ټانګ کې د عملیاتو پر مهال په انخطو کې د 1100 مشکوکو وسلوالو د وژنې ادعا کړې ده. د فوز د اماریکو دفتر په بیان کې ویلي دي چې سرتیرو نن د استخباراتي معلوماتو پر اساس د پیښور په بډبیره کې عملیات کړي او د یو کمانډان سمیع الله په ګډون څلور مشکوک وسلوال وژلي دي. بیان زیاتوي چې د ډرسمین خان په کولاچی سیمه کې له وسلوالو سره په یو بل انخطه کې یو سرتیر هم وژل شوی دی. فوز د نومبر پینځلسمه په یو بل بیان کې ویلي دي چې سرتیرو د نومبر 14 او 15 ترمنځ شپې مهال د استخباراتي معلوماتو پر اساس په مشنخیلو کې هم عملیات کړي. د وسلوالو سره سخت انخطه شوي او په نتیجه کې اووه مشکوک وسلوال وژل شوي دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د فوج د ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. وزیر اعظم انورالحق کاکړ ویلي دي چې د افغانستان سره به د هیواد مسلې حل هواري شي چې کله په کابل کې یو مشروع حکومت جوړ شي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال له پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو د پالیسۍ دفاع وکړه او زیاته کړه چې دا ګام یې په پاکستان کې د امنیت ښه کولو په هدف پورته کړی دی. د طالبانو حکومت د وزیر اعظم د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي خو وړاندې په دغه پالیسۍ نیوکې کړي دي او د کډوالو د ستنېدو د عمل د ځنډولو غوښتنه یې کړې وه. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي دي چې د سپتمبر له نیمایې د نومبر تر 15 پورې له پاکستانه افغانستان ته له 3,00,000 ډیر افغان کډوال ستانه شوي دي. افغان سوداګر وایي تمه لري چې پاکستان به ورته نن په کراچۍ بندر د بند پاتې شاوخوا 300 کنټینرو د برخلیک په اړه ځواب ورکړي. دا خبره د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ شریکې خونې چیمبر اف کامرس یو مشر خانجان الکوزی پرون مشال ریډیو ته کړې ده. الکوزی چې د طالبانو د سوداګرۍ وزارت د سرپرست نورالدین عزیزي په مشرۍ اسلام آباد ته تللی پلاوی کې شامل و وایي چې پرونی د کنټینرو د خوشې کېدو په هدف له پاکستانی چارواکو په تیر بیا د بارنو چارو له لړمحالي وزیر جلیل عباس جیلانی سره خبرې کړې دي. نوموړي زیاته کړې ده چې که پاکستان د دوی بند پاتې کنټینرې خوشې نه کړي نو د پاکستان او افغانستان داخلي تجارت اغیزمنې دي شي.
موږ د کال 300 میلیونه ډالر په اندازه باندې تاسو ته صادرات لرو. تاسو موږ ته اضافه د 1 بلیون 1 میلیارډ نزایت واردات لري. دا هم د ستونزو سره مخامخ کیږي او افغانان مجبوریږي چې بل طرف ته په بدیل لار په چابهار او ایران باندې فکر وکړي.
دا په داسې حال کې دا چې اسلام آباد تیره میاشت له افغانستان سره په ترانزیت تجارت تړون یا اپټا کې بدلون وکړ او د افغان سوداګرو لخوا یې پر واردونکو مالونو د 10% تعرفي یا فیس ترڅنګ د ځینو توکو پر لیږ بندیزونه هم ولګول. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړئ. د پیسو نړیوال صندوق ایم ایف او پاکستان ترمنځ د پور ابتدایي تړون شوی دی. ایم ایف پرون په خبر پاڼه کې ویلي دي چې تړون لمخې د دوی د اجرایوي بورډ تر منځوري ورستو به پاکستان ته د 200 میلیون ډالر پور ورکړي. ایم ایف دا هم ویلي دي چې د دوی یو پلاوی د نومبر له 2 متر 15 پورې اسلام آباد ته سفر کړی دی او هلته د هیواد له خوا د اقتصادي اقداماتو جاج اخیستی دی. د پاکستان سرکاري خبري ایجنس ای پی پی هم ویلي دي چې د ایم ایف پلاوی د پاکستان له نگران وزیر اعظم انورالحق کاکړ سره لیدلي او له حکومتي ډلې سره په تکنیکی کچا مثبتې خبرې شوې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي چې اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ته دا واضح کړې چې د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د شخړې یوازینې حل د دوو هیوادونو په جوړېدو کې دی او د غزې نیول به لویه تېروتنه وي. بایدن د کالیفورنیا په سایډ ووډ ښارګوټي کې پرون خبریالانو ته وویل چې د حماس ډلې له ولقې څخه د یرغمالیانو د خوشي کولو لپاره هر هغه څه کوي چې د ده په وس کې دي، خو د ده په خبره د دې مطلب دا نه شو چې امریکا به هلته خپل ځواکونه لیږي. امریکا او اروپایي اتحادیې حماس ترهګره ډله ګرځولې ده. دا د دې وخت خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو اوریدو، که روان خبرونه تر پای را سره پاتې شئ نو د نورو راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. د خیبر د تیرا خلک وایي چې امنیتي ادارو ورته یو ځل بیا د خپلو کلیو د خوشي کولو ویلي دي.
خلکو لا متبدل زوی بیخیم چته نه دی خلای، بس اپنی مدد اپ کې ته تر روان دي، څوک د خپلونو کر روان دي، او څوک څنګه خو مشکلات ډیر زیات دي. وتا
حکومت د نن څخه د پیټرول د یو لیټر بیا 2 روپے او د ډیزل نرخ 6 روپے د کمولو اعلان کړی دی. خلک سوای
په 2 روپے لیټر باندې خو هیڅ نه کې کده 50 روپے لیټر ارزان کی، نه وړ ارزان شو، نه چینی ارزان شو، نه غوړی ارزان شو. مونږ ته دی وړ ارزان کی، مونږ ته دی چینی ارزان کی، مونږ ته دی خوراک شو ارزان کی.
او په داسې حال کې چې نن په نړۍ کې د برداشت یا زغم ورځ نمانځل کیږي، د حقونو فعالان وایي چې په خیبر پښتونخوا کې مذهبي اقلیتونه د زور ذاتی سره مخ دي.
دا یو نظریاتی انویسټمنټ په دې ټولنه کې شوی دی چې دا انساني صفات بدرنګ وګرځولی شي.
د سیمې اونلاین هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونه او تبصرې لرو تر پایه د مشال ریډیو. روزم ګډومبه موضوع ته د خیبر ضلع د تیرا ځینې خلکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې امنیتي ادارو ورته ویلي چې د دوی په سیمه کې د وسلوالو ضد د عملیاتو پیلولو اراده لري، نو ځکه دوی خپل کلی خوشي کی. د پاکستان پوز په رسمي توګه د کم ډول عملیاتو تصدیق نه دی کړی. البته یو امنیتي چارواکي پرون د نوم نه خودو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې امنیتي ادارې د عملیاتو تیاری نیسي. تر دې وړاندې هم پوز په تیرا کې د بیلابیلو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات کړي وو چې په نتیجه کې په زرګونه خلک بے کوره شوي وو. په دغه اړه باندې نور تفصیل د فرهاد شینواری په راپور کې.
ځای اوسیدونکو تصدیق کړی چې ځینې کلیو کې خلکو ته ویل شوي چې په دوا ونیو کې دننه دې خپل کلی خالی کړي. پوست که هر څو د عملیاتو پیلولو رسمي اعلان لا تر اوسه نه دی کړی، خو یو شمېر کلیو نه د کډو وتل پیل شوي چې په دې کې تیرا، سنډاپال، درې نغری، جوړوبای او داسې یو شمېر نور ځایونه شامل دي. د باډي او تیرا د ملک دین خیل قومي کونسل مشر هاشم خان پریدی مشال ریډیو ته وای چې دا پوځي عملیات په مخصوصو ځایونو کې کیږي، خو چې کوم خلک ترې بې ځای شول تر اوسه کومه سرکاري مرسته ورسره نه ده شوې.
خلکو لا متبدل زوی بیخیم چې ته نه دی خلای، ونه ور کړی دی، بس خپل مدد اپ کې ته تر روان دي، څوک د خپلونو کر روان دي، او څوک څنګه خو مشکلات ډیر زیات دي. وتا دا کم اپریشن چې دی د خو په داسې ټیم کې کوي چې یو خو جمع دی، بل ولته چې کم فصل خلکو کرلای دی تیار دی، لکه پوخت کنا مغه غټلا چې کوم مو خلکو روبور پې کوي هغه لا تیار دی، نو تاون خو یې ار طرفه تاون دی، بوله کده خو هغه اچانک اپریشن دی.
تیرا درا له پی خبره په خوښه 100 کیلومتره فاصله باندې پرته غریزه او ځنګلونو ډکه سیمه ده چې د افغانستان ننګرهار کورمی او اورگزو سره پولې لګیدلې. د باډي یو سیاسي فعال خانولی پردای وای چې تیرا کې با ولسی وګړي یو وار بیا ورته خپل کلی خالی کړي، خو په کار ده داسې باور راکړل شي چې بیا پوس په دې سیمه کې د وسلوالو د ورتګ مخه ونیسي.
چې لوکا خولې کاوه کم از کم دا ګارانټي خو په کور ده چې بیا دا خبره نه وي چې دلته په لوکا کې طرحګر دی اسدي. نو دا خلک په دا تشویش کې دي، بلکې یقیني خبره نشي کولای چې دا اپریشن به اخیری اپریشن وي یا دغه اپریشن یا دغه عملیات په نتیجه کې به ولته څوک دا وي چې دلته لوکا صفه شوی یا
بل په لو بیا د تیرا قومي جرګې یو مشر خپل نوم نخ پرولو په شرط مشال او ریډیو ته ویلي چې دوی ته امنیتی ځواکونو باور ورکړي چې بې ځای شوی او کسانو پورا مرسته به وشي. د نومبر په شپږمه نیټه په تیرا کې د لټون د عملیاتو په وخت د وسلوالو لخوا په برید کې د پاکستان د پوز یو لیفټیننټ کرنل او درې نور عسکر وژل شوي وو. تیرا درا د خیبر ضلع د باډې سب ډویژن برخه ده، خو په دې وروستو کې د ځان لا سب ډویژن حیثیت هم ورکړل شوی. په تیرا کې په تیرو وختونو کې د وسلوالې ډلې لشکر اسلام، تحریک طالبان پاکستان، داعش وسلوالې ډلې خراسان څانګې او حکومت پلوه وسلوالې ډلې انصار الاسلام او داسې یو شمېر نورو وړو او لویو ډلو مرکزونه وو او یو بل سره یې تر اوږدې مودې پورې جګړې کړې. د پاکستان پوځ په 2018 کې ادعا وکړه چې هلته یې په تیرا دره کې ټولې وسلوالې ډلې له منځه وړي او دغه سیمه یې ترې پاکه کړې. خو د تیرا درې ولسي وګړي وایي چې په دې تیرو دوه کالونو کې هلته یو وار بیا د بدامنۍ پیښې زیاتې شوې او په لرې پرتو غرونو کې یې وسلوال هم لیدل شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د پاکستان پوځ دا کړی دا چې په ټانک کې د عملیاتو پر مهال و وسلوال وجري دي. د عملیات پرون شوي دي، البته خپلواک سرچینو د دې داو تصدیق نه دی کړی. تر دې وړاندې هم پوځ په ځینو سیمو کې عملیات کړي وو. دا تر هغې وروسته ده چې په ټانک او شاوخوا سیمو کې د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي او ځایي ولس د امنیت لپاره په وار وار احتجاجي مظاهرې هم کړي دي. تفصیل له سیمې څخه اشتیاق مسید راکړي.
بیان کښې ویلي شوي دي وژل شوي وسلاول په ټانک پولیسو هدفي بریدونو کښې کاکړ وي او د عملیات په وخت پوځي سرتیرو د وژل شوي وسلاولو نه په ګڼ شمېر کښې وسله هم په خپله قبضه کښې واخیستې ده. د خیبر پښتونخوا ګورنر غلام علي د پنځم په تېره ورځ په ډېره اسماعیل خان پریس کلب کښې د سیمې امنیتي حالات په باره کښې مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده.
د امنومان صورتحال خو خصوصا زمونږ په پرامنس کې او په بلوچستان کې ښه نه دی او بیا په زمونږ په صوبه کې په ډی خان ټانک لکی مروت دی هم ښه نه دی، چونکې امنیت راوستل دا د ریاست او د صوبایي حکومت ذمہ داری ده او په هغې باندې هغه لګیا دی کار کوي. مونږ دا خواهش دی چې یاره دا داسې په یو ښه روبلۍ طریقې سره دا شی پای تکمیل ته ورسی چې کم یو بل سره نفرتونه لري دا نفرتونه ختم شي. لګیا دی حکومت په دې کوشش کوي چې کم خلک بالکل ریاست خلاف دي چې اغودو زر تر زره گرفتار شي.
د نومبر په یولسمې په ټانک ضلع سیمې کړي شانور کښې وسلاولې په پولیسو ګاډي برید کښې د پولیسو درې سرتیري وژلي او پنځه نور ژوبل کړي وي او د دغې برید ذمهوري د تحریکې طالبان پاکستان ترجمان محمد خراساني منلې وه. او په ټانک مچنخیل سیمه کښې د وژل شوي وسلاولې په باره کښې لیا تحریکې طالبان څه هم ویلي نه دي، خو د ډېره اسماعیل خان ټانک ضلع اوسېدونکي مشال ریډیو سره په خبرو کښې د پاکستان حکومتي چارواکیو نه غوښتنه کړې ده چې د ضلع امنیتي حالات ښه کول د پوره ده زر ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره سوارلس ساعته خپرونې کوي. زموږ همکاران ستاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونې او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لمون سره اوسئ.
مشال رد ہوگی اور حکومت د پیٹرول پر نرخ کی د نن څخه 2 روپے او د ڈیزل پر نرخ کی سل پاس شپگ روپے د لیٹر پر سر د کمی اعلان کړی دی. خود سواد منگور خار په بلابل سیمو کی کاروباریان او عام خلک وای چې د موجوده نرخ کمی دو سره پګرانه کی س قسمه کمی نه دراغلی او نه راتلی شي. نو حکومت دی ورتا د بنیادی ضرورتونو سیزونه ارزان کی. په دغه اړه باندې زموږ همکار نیاز احمد خان د زنو خلکو سره خبرې کړې.
زمانم جی عمر ډیر دی په منګور کې د ریډي کار کومه دي چې موږ 2 روپے لیټر ارزان کړو په 2 روپے لیټر باندې بس وشي. مثال په تور لکه چې 2 روپے لیټر شي نو په 2 روپے لیټر باندې خوښ نه کې کده 50 روپے لیټر ارزان کی نه وړه ارزان شو نه چینی ارزان شو نه غوړی ارزان شو. موږ ته د غوړی ارزان کی موږ ته د وړه ارزان کی منگ تی چینی ارزان کی منگ تی خوراک شو ارزان کی کاغذ سلوی روپے لیٹر تا ارزان کنو پاگے کہ خوڑا ارزان نہ شو.
زمان نم دے ظفر جی از بزنس مین یا مائنڈ گرافس کار میں دے خبر دا 2 روپے لیٹر ارزان شو ہدا غین یو غریب سڑی دا پارا سب فائدہ ہوا سب دا غور تو رسی دو اگر مطلب دا دے تو اور عالمی منڈے میں سون ارزان شو فی بیرل سون ارزان شو دے پاگے را ولا راشا یار چل سونا پاکستان کی پکار دا چیارا دا پیٹرول ارزان شی کم از کم 40-50 روپے لیٹر ارزان شی دغینہ با داشی چیارا کم از کم یو ٹیکسی یا یو ٹرانسپورٹ غٹ گاڑی دی باغی سڑے لاہور تے جی پیخور تے جی کم از کم 1500 روپے بے کرایہ کم شی.
زمانو مام جدالے سیدو سیدن کی اما دا ٹیکسی ڈرائیور اما پیٹرول گرانی کی 100 روپے ارزانی کی 2 روپے نو چ 2 روپے ارزان شی نو پاگے باندې مون کس د 2 روپو د 100 روپو گرانی دو د لا جو د 2 روپے ارزانی دا سدی نو ځان سبا چې په 100 لیټر واځي بای کې ټولی 100 روپے نه راوځي د دې د وجې دا چینی دا وړه د هر څه ګرانچی دی د وجې دا کرایانو په کې د دې نه فرق نه راځي. حکومت ته زموږ دا خواسته چې ګرانی کې 100 روپے چې ارزانی کې 80 روپے چې ارزانه نو خبي.
زمانو نومان د جیز د نوی روډ یما او ما په خپل د شیمپانو کاروبار دی او نو دا پیټرول 2 روپے ارزان کړو په 2 روپے به دا 400 وشي لکه دا خبره شي. نن سبا خو په 2 روپے سکی یو نو که یو سړی 15 لیټر واچي یو چې 2 روپے دا 16 روپے شوي نو 15 روپے خو سبا ډوړې هم نه کیږي.
محمد رحمان می جوم دی او جیل سر شاته می کور دی جی او دا موږ سره وو تو کار نه دا گاڑی چلو خو دا ډیزل ګرانای مرګری 30 روپے خېجای او بیا چې را کوزای 2-3 روپے را کوزای او بدی که خو لکه نن سبا چې 2-3 روپے را کوزي کی نو دا نه 50-60 روپے جوړیږي. 50-60 روپے خو نن سبا ماشوم سکول تم نه شوړي.
د منګوري خار اوسیدونکو چې زمونږ د همکار نیاز احمد خان سره خبرې کولې.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زمونږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاسو د باسونا د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ ویلی دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ستونزې حل هواری دي شي چې په کابل کې یو مشروع حکومت جوړ شي. د بی اسناد کډوالو د ملنا د وستلو دفاع هم وکړه او د عملی د پاکستان امنیت او د اقتصاد ښه کولو لپاره ضروری وګاڼه. وزیر اعظم په پاکستان کې د وسلوالو د فعالیتونو ذکر هم کړی دی خو ډیر کارپوهان د په کابل کې د جایز حکومت خبرې حیران کړي دي. تفصیل له اسلام آباد زموږ خبریال راشد خټک راکړي.
د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ د ملک نه د بی اسناد افغان کډوالو وستلو دفاع کړې ده او ویلي دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ مسلې به حل حل شي چې په کابل کې یو جایز حکومت جوړ شي. په 15 نومبر په اسلام آباد کې یو غونډه د وینا په مهال د پاکستان کې دننه د امنیتي ستونزو او د وسلوالو د فعالیتونو ذکر هم وکړو. پاکستان د داخلي غیر ریاست فعالیت کوونکو لخوا د ننګونو سره مخ دی. موږ په دې پوهیږو او تیاری کوو چې دې ته مناسب جواب وایو. موږ په خاصه توګه په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د مذهبي او نسلي تشدد او په عموم کې په ټول پاکستان کې د غستونجې ته حل لټو. په دې کې موږ د نورې نړۍ عملی مرستې ته ضرورت نه لرو. پاکستان دا صلاحیت لري چې په خپل سر دا ستونزه حل کړي. وزیر اعظم کاکړ د اسلام آباد پالیسی ریسرچ انسټیټیوټ لخوا را جوړ شوی مارګل ډایلاګ نومې غونډې ته وینا کوله. ډېر تزیه نگران د وزیر اعظم په کابل کې د جایز یا مشروع حکومت خبرې حیران کړې دي، ځکه چې په افغانستان کې د جمهوری نظام په وخت هم د پاکستان لخوا دغه سرګندونې کېدی او د پاکستان د حکمرانانو له خبرو داسې اټکل کېده چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو واک ته رسېدو نه پس پر دواړو ملکونو اړیکې تر بل هر وخت ښې شي. په دې اړه په اسلام آباد کې د سیاستو استاد پروفیسر اعجاز خان مشال رډیو ته وویل،
زموږ د فارن پالیسی ډیپلوماټیک ذهن نه دی، پولیټیکل نه دی، بلکې یو ملیټری اپروچ لرو. نو افغانستان ته د ملګرتیا په ځای پالیسی دا همیشه پاتې شي څنګه افغانستان مونږ کنټرول کړو. ا کنټرول نه کی هغه طالبان راشي کو بل څوک راشي، مرګره کوله ګران کار دی، نو بس دشمن یو ګڼا. نو دا بیان ورکول چې کله جایز حکومت راشي دا ډېر عجیبه غونده خبره ده. تر اوسه پورې خدا هیروز اوس یک دم دا ناجایز شو، مطلب دا شو
کسه هم دوه کله په افغانستان کې د جمهوری نظام په سکوت او د وسلوالو طالبانو واکته پر رسیدو په پاکستان کې د حکمرانانو لخوا د خوشحالۍ اظهار شوی و، خو په تیرو دوه کلونو کې د دواړو ملکونو ترمنځ اړیکې خرابې شوې دي. د پاکستان د نگران وزیر اعظم لخوا په کابل کې د جایز حکومت ته خبرې پړه په پېښور کې د جی این این ټی وی بیورو چیف او تجزیه‌نگار کشف الدین سید مشال رډیو ته وویل،
دا حکومت چې راغی دی وخت د افغانستان چې کم برسر اقتدار قوت دی طالبان، نو مونږ ډېر زیاتې خوشحالۍ کړې وې او مونږ هلته کې لاړو، مونږ هلته کې چیان مسکلې وې او د هغه وخت پالیسي او بیا د نن خبرې چې مونږ ګورو زموږ د وزیر اعظم صاحب چې کوم سټیټمنټ راغلی دی، نو زه نه پوهېږم چې دې وخت کې معاملات زموږ په کم نهج باندې دي او د دې د ښه کولو کوشش ولې نه کیږي.
پاکستان تور لګوي چې د افغانستان خاوره د پاکستان خلاف استعمالیږي او د تحریک طالبان پاکستان غړي چې په پاکستان کې حمله کوي په افغانستان کې خوندي ځایونه لري. په افغانستان کې واکمن طالبان دا تورونه ردوي. د افغانستان سره د اړیکو خرابېدونه پس د پاکستان نگران حکومت د بې اسناد افغان کډوالو ویستل پیل کړی دي او په تیرو دوه میاشتو کې تر 2 لک زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز، لنډې سپې مو دي 15,015 شپېته، 2,110 او 15,000 کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه 621 کلو هرتز خپرېږي. پاتې یا د شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدل شي.
مشال رادیو دغه اوریدونکو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر مشر ولکر تورک وای چې له پاکستانه د افغان کډوالو خپل سره اخراج او لغوي سره د ناوړه چلند راپورونو اندېښمن کړي دي. نوموړي د نوموړي دفتر پرون په خبر پاڼه کې د افغان کډوالو زپل توقیف د غید ملکیتونو ورانول او لاغوي د او د غید ملکیتونو ورانولو ته اشاره کړې ده. د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې څخه هغه هیواد له هغه هیواده سباندي ولس لکه بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. په همدې حال کې یو شمېر کډوالو هم له دوی سره د پاکستانی پولیسو د ناوړه چلند په اړه شکایتونه کړي دي، خو د پاکستان حکومت دغه تورونو ته په ځواب کې ویلي دي چې اسناد لرونکي کډوال د اوسېدو حق لري او دوی نه زوروي. په دغه اړه تفصیل اسد الله لودین پر راپور.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر مشر ولکر تورک وایي داسې شکایتونه تر لاسه کړي چې د پاکستان حکومت هغه افغانان هم په زور ستنوي چې د پی او آر یا د پناه اخیستونکو د نوملیکنې د ثبوت او د افغاني تابعیت کارتونه لري. د کاغلی ترک د دفتر د اعلامیې له مخې دغه کارتونه د پاکستان د حکومت لخوا د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ په ملاتړ افغان کډوالو ته ورکړل شوي او د دې ښکارندوی کوي چې په رسمیت پیژندل شوي کډوال دي. په اعلامیه کې راغلي ملګرو ملتونو دغه معلومات له هغو کډوالو ترلاسه کړي چې افغانستان ته راړول شوي او هغوی دغه راز ادعا کړی چې پاکستانی چارواکو ورسره بد چلند کړی دی. په اعلامیه کې د یو افغان کډوال په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی راغلي چې پاکستانی پولیس د شپې لخوا د هغوی په کورونو چاپی وهي او پیسې زر څاروي او نور مالونه یې ترې وړي. دغه کس ویلي پولیسو یوازې څو ساعته وخت ورکړی و چې د کور پاته توکي له ځان سره بار کړي او کور پرېږدي. دغه افغان کډوال ملګرو ملتونو ته ویلي چې د کور د تخلیه په حال کې و چې بلډوزر په وسیله یې د کور ورانول پیل شول. یو افغان کډوال چې خپل نوم یې نه دی ښودلی ازادي راډیو ته هم شکایت کړی چې دوی پاکستان کې د کډوالۍ کارتونه لري خو ویره او بې برخلیکه وضعیت کې ژوند کوي. دغه کډوال ویلي غټه ستونزه د کډوالو مالونه او وسایل دي چې په خبره یې له مجبوره یې اوس په نیمه بیه پلوري
چې قانوني اسناد نه لري. اخو لواړه دغه شیان خو د لیپاتو سول لیلام سول پاته سو دغه کم کډوال چې د قانوني اسناد چې لري هغه هم په ویره کې د خپل شیان خرڅوي او دغه شمسیانی دغه موټران دغه کومه زندگی چې دلته ده دا په نیمه نیمه بیه د لی خرڅوي. نو دوی زی افغانستان ته په دوه لاسه باندې د دوی شیان ګردلې پاته سول. اوس موږ ډېرې ډېرې مصرفونه دلته کړي دي نو موږ نشو کولای چې داسې یو دم د پاکستان څخه ووځو. که موږ ووځو موږ به شیان په نیمه نیمه بیه خرڅوو. موږ د یو نامعلومه برخلیک سره مخامخ یو.
پاکستان کې یوې افغان کډوالې سنم کبیري هم تیره شپه له ازادي راډیو سره خبرو کې هلته وضعیت د اندېښنې وړ یاد کړ. د اسوسییټډ پریس خبري اجانس د راپور له مخې په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت هم د پاکستان چارواکي د افغان کډوالو د پیسو او ملکیتونو په ضبطولو تورن کړي خو پاکستان دا تورونه رد کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د دفتر د راپور له مخې د سپتمبر له 15 د نومبر تر 18 نیټې پورې څه باندې 3,00,000 افغانان له پاکستانه ایستل شوي دي. د راپورونو له مخې افغانستان ته ستانه کړل شوي ډیری وګړي له جدي ستونزو له هغې ډلې د سرپناه له نشتوالي سره مخامخ دي. پاکستان د افغان کډوالو د چټک ستنېدا لپاره همدا اونۍ پر ډیورنډ کرښه 3 نوې لارې هم پرانستلې.
تاندې هیلې
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري حلزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې ل فرخنده اسد سره ووري.
تاندې هیلې زموږ ونیز خبرونه دا اوریدونکو په دې کې مونږه د خزو د حقونو په حواله باندې خبرې کوو. د پښتنو په ټولنه کې خزو د کوم ستونزو سره مخ دي، د کوم چیلنجونو سره مخ دي او پای کې غټه مسله چې دا غره تعلیم مسله ده. په ډیرو سیمو کې سکولونه د دومره لري دي چې هلته د جنکو رسایي نه کیږي او د غي په نتیجه کې هغه د زده کړو نه بې برخې کیږي. د دې سره سره د دې ټولو چیلنجونو باوجود د پښتنو ښځې دومره تکړه هم دي چې هغه د تعلیم د صحت په میدان کې او په نورو ډېر میدانونو کې کارنامې تر سره کړې دي. نو وخت په وخت باندې مونږ دغه شانتي قدرمند پښتنې هم را غواړو او د هغه سره خبرې کوو، د هغه په کار باندې او د هغه په زیار باندې. د دې سره به تاسو ته دا یادونه هم وکړم چې تاسو زمونږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدئ شئ. زمونږ په پاکستان په بیلابیلو برخو کې خبريالان دي، هغه مونږ ته وخت په تازه موضوعاتو باندې په خوندور غونډو باندې مشایرو باندې جلسو باندې ویډیوګانې هم را لیږي چې کومې د پښتنو ولسی مسلې دي، ټولنیزې مسلې دي، په غاړه باندې ځانګړي راپورونه او تبصرې هم را لیږي، تصویرونه هم را لیږي او هغه مونږ په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې تاسو د پاره خبرو او تاسو دام کولی شئ چې زمونږ د خبرونو په اړه باندې سنی وکی لره یا سم مشوره لره زمونږ د پاره چیرې مونږ د خپل خبرونه نورې سمره خکول شو نو تاسو مونږ ته په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې رابطه کولی شئ. دې سره سره د مشال ریډیو د انسټاګرام او فیسبوک باندې هم تاسو د وړاندې دي تاسو پدغه پانو باندې زمونږ د خوا د تازه خبرونو معلومات لیدي شي تازه راپورونه لسته شي او مونږ ته مشورې هم راکول شي. د روان خبرونه نیمه تر رسیدلې ونه راځي چې د دې وخت مهم خبرونه د پاکستان پوز د خیبر پختونخوا په پیښور او ټانګ کې د عملیاتو پر مهال په انخطو کې د 1100 مشکوکو وسلوالو د وجنې ادا کړې ده. د پوز په بیان کې راغلي دي چې د اسمیر خان په کلاچی سیمه کې له وسلوالو سره په یو بل انخطه کې یو سرتیری هم وژل شوی دی. خپلواک سرچینو او وسلوالو ډلو د فوز د اداو پاړه سنې دی ویلي. وزیر اعظم نور الحق کاکړ ویلي دي چې له افغانستان سره به د هیواد مسلې حل هواري شي چې کله په کابل کې یو مشروع حکومت جوړ شي. نوموړي دا خبرې پرون په اسلام آباد کې یوې غونډې ته کړې دي. هغه زیاته کړې ده چې له پاکستانه د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو پالیسي ځکه خپله کړه چې دا په پاکستان کې د امنیت لپاره مهمه وه. افغان سوداګر وایي تمه لري چې پاکستان به ورته نن په کراچۍ بندر د بند پاتې شو شاوخوا 300 کنټینرو د برخلیک په اړه ځواب ورکړي. دا خبره د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ شریکی خونې چیمبر اف کامرس یو مشر خانجان الکوزی مشال ریډیو ته کړې ده. د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف او پاکستان ترمنځ د پور ابتدایي تړون شوی دی. آی ایم ایف پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د تړون له مخې د دوی د اجرایوي بورډ تر منظورۍ وروسته به پاکستان ته د 200 میلیونه ډالر پور ورکوي. د خیبر تیرا خلک وایي چې امنیتي ادارو ورته یو ځل بیا د خپلو کلو خوشی کولو ویلي دي. په داسې حال کې ده چې په تیرا کې د امنیت وضع په خرابېدو ده او په امنیتي سرتیرو باندې بریدونه ډېر شوي دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ته دا واضح کړې چې د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د شخړې یوازنی حل د دوو هیوادونو په جوړېدو کې دی او د غزې نیول به لویا تېروتنه ده. اردن کو اوس راځو یو شمیر نور راپورونو ته. د کال 2003 راهیسې تر دې دمه د پاکستان کرکټ لوبډلې په غټو سیالو کې درې کپتانان خپل ذمہوارو څخه لرې کړل شوي، دوه استفاګانې ورکړي او یو کپتان ریټایرمنټ اخیستی دی. اوس هم په هندوستان کې روان نړیوال کرکټ کپ کې پاکستان د میچونو بایللو وروسته بابر اعظم د کپتانۍ څخه استفا ورکړې ده. چې ولې د نړیوال کپ په شان غټو ټورنمنټونو وروسته پاکستان کې دا ډول کپتانان لري کولی شي، د کرکټ پوهان او مینوال په دغه اړه سوای د شبیر احمد جان پر راپور کې ورو.
دا پاکستان کرکټ بورډ مشر زکا اشرف سره د ملاقات وروسته د ملي لوبډلې کپتان بابر اعظم د کپتانۍ څخه استعفا ورکړې. دا کال 2003 راسي پاکستان کې داش پغم کپتان شو چې د ورلد کپ نه راوتلو وروسته د خپل ذمہواري نه یا خپل او یا د پاکستان کرکټ بورډ په وینا لړکړې شوې دي. دا چې د دې څه وجوهات کې دي شي د پاکستان کرکټ بورډ سره تړلې پخوانی کوچ او موجوده وخت کې د کرکټ لوبو امپایرینګ کونکي ډاکټر سہیل خان وایي چې ټو سیالو کې باید کپتان خپل ځان په ذهني او نفسیاتي توګه مضبوط وساتي، کم چې د پاکستان لوبډلو کې کمی ښکاری.
چونکې ورلد کپ یو ډېر غټ ایونت دی، په عربو خلک په دنیا کې دا ګوري، نو دا ستا د سکلز ستا د نفسیاتو یو ټیسټ کیس وي. خلک هغه جج کوي چې بای ستا کې څونه ټیمپرمنټ دی د کپتانې. ظاهره خبره دا ده چې زمونږ په لومبنو 4-5 میچونو کې یو دا تجربه شو چې زمونږ کپتان چې دی نو هغه اٹیکنګ کپتان نو هغه په وخت باندې تبدیلې نه راوستې دی چې هغه د میچ د ګټې لپاره تلی، نو لدی قبل هغه یو کمزوري کپتان ثابت شو. نو دا خو ضروری خبره ده چې په دون غټ ایونت کې تخپل نرز نشي قابو کولې، نو تب بیا خامخا د کپتانۍ نه لری کیږي.
د بردیر سید بلال رشید چې د باچا خان په هنتون د کرکټ لوبډلې کپتان هم دی او د پاکستان کرکټ بورډ سره رجسټرډ لوبډلې عبدالی ګندګار سره هم لوبه کوي، وايي د ټیم انتخاب غوره پکار دی نه چې ټول زمواري یوازې په کپتان ورچول شي
پدې کې خود کپتان اس قسم مسغلتی نشته ځکه لکه نور ټیمان چې کم دین او د اغو کمبینیشن چې کم دی اډیر زیات خای مین سیس په کرکټ کې کمبینیشن دی کنه بس کوم د انډیا ټیم ته وګورو هغه کې چې روهیت شرما گیم ونی کې ویراٹ کوهلی کې چې ویراٹ کوهلی ونی کې سوریا کومار یادو کې چې هغه ونی کې ایشان کیشن کې خامخا د اغو دو درې پلیران په هر میچ کې سنچری کوي نو دغه شان د پاکستان سره چې دی یو بابر اعظم دی یو فخر زمان دی نو چې زمون سره دو درې پلیران داسې وي نو زمون د نور کم پلیران چې دی بور سره گیم کوي
د کرکټ لوبي مینوال سره نظر لري نو کفایت الله چې په سرکاري سکول کې استاد هم دی او د خپل سکول د لوبو څنګه مشر هم وای یوازې کپتان نه ټول لوبډله او د دوی انتظامیه د ګټ او بیلت دوه ذمہوار وي
ټیم یوازې دا نه چې په دغه اولس کې لاليانو مشتمل دی بلکې د دې ټیم منیجمنت هم پورا کرداري د سلیکشن کمیټه کرداري نو په پاکستانی ټیم کې ومونږه مثال کا واخلو نو اکثر دا چې ټیمونه منتخب شي چې هغه متوازن ني په هغه کې د لونډرز چې کوم ریشو دا هغه کم نو هغه شان ټیم سلیکټ نکلی شي دویم د کپتن بازین فیصله ایم داسي چې هغه د یو خراب کارکردګي او وجه جوړې دي شي چې صحیح بون فیصله ونه کی فیډ پلیسمنت صحیح طریقې سره سیټ نه کی نو دا مختلف وجوهات دي
دا د مننه چې په هندستان کې روان کرکټ نړیوال کپ کې په 12 نومبر د انګلند لوبډلې پاکستان ته په 93 رنجونو ماته ورکړه چې ورسره پاکستانی لوبډلې د کرکټ نړیوال کپ نه را بهر شوه د نوړان دي هم 2003 نړیوال کپ ورسته د هغه وخت کپتان وقار یونس په کال 2001 کې کپتان انزام الحق په کال 2011 کې کپتان شاهد افریدی 2015 کې کپتان مصباح الحق 2019 کې سرفراز احمد او روان کال 2023 کې بابر اعظم د کپتانۍ څخه استعفا ورکړې شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
د مشال ریډیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په لسنیمو بجو
هارون بچا هنري غړې
په یو بجا
تاندې هلې
په دوانیمو بجو
د مشال پنوم
په دریو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو
د ځوانانو غږ
په پینځو بجو
مشال ریډیو کې ورځن کوم د کرکټ په موضوع کې پاتې کیږو په هندستان کې د کرکټ نړیوالې سیالې روانې دي وزن ټیمونه سیمی فائنل تا اوتی دی په دغه اړه باندې تفصيلات په دې راپور کې اورو
د کرکټ نړیوال جام په لومړنۍ نیمه پیلوبه کې هندستان د اویا منډو په توپیر نیوزیلند ته ماتې ورکړه او پیلوبه ته ورسېدل دغه سیالي د نومبر په 15 نیټه د کابل پر وخت تر غرمې وروسته یو بجه د هندستان د ممبئی ښار په وانکیډ لوبغالي کې پیل شوه او چې د هند په بری سره پای ته ورسېده دویمه نیمه پیلوبه د نومبر په 14 نیټه د پنځشنبه په ورځ د استرالیا او سویلي افریقا ترمنځ د کلکتې په ایډنګارد لوبغالي کې ترسره شي په نننۍ سیالۍ کې هندستان په چا ګټلې وو تو په هنه وکړه چې په ټاکلو 500 اورونو کې د سلور لوبغاړو په سوځېدو سره 399 منډې وکړې د دې لوبډلې په توپهنکو کې ویرات کوهلی او سلولس شریس آیر او 115 شوبن گیل اتیا نه سوځېدلې منډې کړې وې دا په ورځنیو سیالیو کې د ویرات کوهلی 500 سلیزه و هغه وتوانه چې د سچن تندولکر د 940 سلیزو ریکارډ مات کړی د نیوزیلند لپاره په توپا چوره کې ټیم ساوتی درې لوبغاړي سوځول خو په لس اورونو کې سل منډې ورکړې د نیوزیلند په توپهنکو کې ډېرې میچل او سلور دیرش او لوډل مشر کین ویلیامسن نه شپې ته منډې وکړه خو هندستان ته بیا محمد شامی تاریخي توپا چونه وکړه نو موړي په 9.15 ورونه کې 55 منډې ورکړي و لوبغاړي وسوځول او د لوبي د غوړه لوبغاړي جایزه یې وګټله د غراز محمد شمی په روان نړیوال جام کې تر ټولو مخکخ توپا چون کې هم دی چې درویش لوبغاړي وسوځول دي د دې سیالۍ د اغیزناک لوبغاړي جایزه بیا ډېرې میچل وګټله دا تر 2018 زګدیس کال وروسته لومړی ځل دی چې هندستان د ورځنیو سیالو په لوبي ته لار پیدا کوي هند باندې نومبر 15 نیټه د احمد آباد په نریندر مودي لوبغالي کې د دویمې نیمه پیلوبه لګټونکو لوبډلې سره پیلوبه ترسره کړه
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیر اسانه ده. ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا ایپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.
نن په ټول نړۍ کې د برداشت یا زغم ورځ لمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو د سوري لاندې د دې ورځې د لمانځلو مرام د بېلابېلو مذهبونو، کلتورونو او ټولنو ترمنځ احترام، امن او برداشت ته وده ورکول دي. دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په پاکستان او ځانګړې توګه خیبر پښتونخوا کې مذهبي اقلیتونه، ښځې، ماشومان او نرښځیان د زور زیاتي او تشدد سره مخ دي. د کال 2023 لپاره د امریکا د حکومت د مذهبي ازادۍ په راپور کې راغلي چې په پاکستان کې د مذهبي ازادۍ وضع نور هم خرابېدو لور ته روانه ده. په دغه اړه تفصیل په دا راپور کې ور.
دا د کال 1995 د نومبر 14 نیټه وا چې د ملګرو ملتونو د تعلیم، ساينس، کلتور ادارې د زغم پاړه د اصولو اعلامیه خبره کړه او فیصله وشوه چې هر کال بعد د زغم او برداشت نړیواله ورځ منځل کیږي. په دغه اړه بیگا مشالیډو سره په خبرو کې د پېښور د ایڈورډز کالج استاد او څېړنکار ډاکټر سمیع الدین ارمان ویل چې کچری مونږ معلومول غواړو چې یو ټولنه څومره مهذب ده نو مونږ به ګورو چې د دغه ټولنې په وګړو او ادارو کې زغم څومره دی. نوموړي زیاته کړه چې له بده مرغه کم ځایونه د زغم او برداشت مرکزونه وو هغه اوس د ډلیز تشدد او عدم برداشت مرکزونه ګرځېدلی دي.
هغه زینه چې کوم د زغم، د برداشت، د قبولیت ممبرونه پکارو اوم د هغه زینو نه تشدد پیلاویږي. دلته په خیبر پښتونخوا کې چې کوم یونیورسيټیانې دي، کوم عبادتګاهونه دي، نو د دې زینو نه د فرقواریت خبرې، د دې زینو نه د تشدد اوازونه هغه مونږ زیات اورو بجای د دې چې د دې زینه مونږ د یو قبولیت یو आवाज وورو. د تیرو لسو کلونو نه خصوصا خیبر پښتونخوا کې د تعلیمي ادارو صورتحال کې یو بحران واقع دی.
زمونږ په ټولنه کې د عدم برداشت نفسیاتي اغیز څه دی؟ په دغه اړه په اسلام آباد کې د روحي رنځونو ډاکټره انیلا خان وایي چې دا مهال ښځې او ماشومان د ډیر زور زیاتی سره مخ دي او خلک د یو بل په خبرو ځان پوهولو او برداشت کولو ته آماده نه دي. نوموړي زیاتوي چې د عدم برداشت راکمولو لپاره په ټولنه کې د تعلیم او بیدارۍ ډیرولو سره سره په انتظامی او قانوني نظام کې اصلاحات هم پکار دي.
کیم هیومن بینګ بی انډرسټانډینګ ډیولپ کی چې اول دا سید ار ډیفرنٹ ویل ار بیلیو ویل ډیفرنٹ دی انجسټیس ډیز دی اکتا او کته پرابلم دی هغه پر اساس ته دا ډیز یو ټیم در راغی تر هغه سفارښت هغه دغه ته چارن شي کېدای خال ډیز ات پاور اورینټډ دی ما چې چانه پیسې دا چانه پاور دا چانه پالیټکس دا هغه به دی دا سه پرسیو کوي چې دا د وچ سو یو کنه دا به رغ وی او اکونومیکل ډیپندنس د وجه نه یو دا فیکٹری ډیز یاته چې کیم چې وومن دی کنه هغه فائنانشلی په من پر ډیپندنت دی چیلډرن په من پر ډیپندنت دی پالیټیشن چې کیم بیا شاید دا ډیز استعمالای یو به خلاف نفرت پھیلاو کوي او چې فرقې وجه چې فرقې به دی سیاست چم ار کېږي.
ډاکټر انیلا خان زیاتوی چې د سیاسي او ستراتیژیکي ګټو لپاره مذهبي او قومي اختلاف ته نور هم وده ورکول کیږي او د هغې په نتیجه کې تشدد او عدم برداشت لا زیاتیږي. ډاکټر سمیع الدین ارمان دغه خبره نور هم وړاندې بوزي او وایي چې د پښتنو په خاوره یو داسې نظریاتي سرمایه‌کاری شوې ده چې په نتیجه کې د امن، زغم او برداشت صفتونه بدرنګه ګرځول شوې دي. نوموړې نور وایي
د دې ډیر بیلابیل لاملونه دي، څه نظریاتي لاملونه دي، څه انتظامی لاملونه دي، د دې څه نفسیاتي معاشي او سیاسي لاملونه دي. زمونږ په ټولنه کې عدم برداشت ک بغیرتوب ویل کیږي، ظاهر خبره ده چې بیا به هغه معاشره کې زغم تقبولیت څنګه راځي. نو دا یو نظریاتي انویسټمنټ په دې ټولنه کې شوی دی چې دا انساني صفات بدرنګ وګرځولی شي، او دا غي د پاره د دیزی چې کم قبایلی ساختونه او قدرونه دي د هغه نه کار اخیستل شوی دی.
دا یادونه ورده چې د کال 2023 لپاره د امریکا د حکومت د مذهبي ازادۍ په راپور کې راغلی چې په پاکستان کې د مذهبي ازادۍ وضع لا خرابېدو لور ته روانه ده. راپور وایي چې ټولنیز تاوتریخوالی او هدپی وجنې هم دوام لري، او په نتیجه کې د مذهبي اقلیتونو یو شمیر غړي وجل شوي او د هغوی د عبادت د ځایونو بې حرمتي شوې ده. د پاکستان اساسي قانون د اقلیتونو ښځو او ماشومانو د حقونو د حفاظت سپارښتنه کوي، خو د حقونو فعالان وایي چې اکثر دغه قوانین په سمه توګه نه عملي کیږي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
اوس ورځو سوات منګورې ته. چاته چې د سوات ضلع انتظامی په سیدو شریف کې د ښځو لپاره د یوې ځانګړې غونډې تابع کړې وه چې پکې هغوی د بیلابیلو حکومتي څانګو ځایي چارواکو ته نیغ په نیغه د تعلیم، صحت او چاپیریال سره تړلې مسلې وړاندې کړې. د غونډې ګډونوالو میرمنو دا یو ګټور ګام بللی دی او هیلې څرګنده کړې ده چې انتظامیه به د دوی لخوا په ګوته شوې ستونزې زر تر زره هوارې کړي. په دغه اړه باندې تفصیل د نیاز احمد خان په راپور کې.
په دغه لړ کې د منګوري اوسیدونکو په محلو او کلو کې د وړو تعلیمي ادارو په حق له وویل
د فیس ته لپاره کوشش کوي چې د فیس مونږ طلب کو د ماشوم نوالو او خداغو حالات داغو بلډینګ داغو کلاسز داغو ټیچرز میټریک کړي داغو ټیچرز دي زه په خپل تعلیم نو ماشوم بچي واشروم یا ټوایلیټ تلو نو اوس دا هم نو هغه بهر د گاوند کې په مالک چې کم کورنو الته بلاړو او واشروم به یوز کو نو بیا برال کلاس تا الته کې کینټین هم سبندوبس نو او سرانو په خپل سامان راړو پړو به خرڅو.
رابعه چې د سیدو شریف سره تعلق لري وایي چې بنګور خار او نور سیمو کې غټ منګکان زیات شوي. دغه مخنیوي ادارې دي دغه منګکان ختمول لپاره ګامونه پورته کړي ځکه چې مرزونه ترې ولاړیږي.
د ټول نظر ضروري شو چې دا منګکان دا کنه ځکه چې زموږ خوراکونه ته ارسه تزي چې دوی په هفته کې خامخا دوايي په هر ځکی واچولې شي. چورال دا یو میشن منګ ټول واخلو او دا په ټول سواد کې واچولې شي.
کلی کچہری یا پرانسته غونډه کې شریک ازای مدني پاله سمرین حکیم وکیل رستا مشال ردوبل چې داسې غونډه د خزو لپاره ځکه مهمه دي چې خپل مسلې نیغ پنیغه چارواکو ته وړاندې کړي.
زنانه خپل مسلې کم چې تانو ته نشي وړي، عدالت ته نشي وړي، د دې صاحبانو دفتر ته نشي وړي، هغه دلته کې خپل مسلې کلا وکی سو زنانو ته پاغه ټایم باندې داغي مسلې حل ملاو شي او چې کما دسی مسلې چې دا افسرانی نشي کوله نو هم ورسره دا افسران وادو کی چې تاسو دا مسله به مونږ بل افسر ته چا چې دا اختیاري هغه ته به مونږ وړاندې کو.
نه خلاف مونږ پراپر اکشن اخلو. خدا پرایویټ سکول شي دا خلن سبب یو کوڅه کې بدري سکول
دا مسلو حل کولو پاړه د ضلع سوات مرستيال کمشنر منیر حلیمزی هم په هغه وخت جوابونه ورکړل. وروسته مشال ریډو ته وویل چې ډیری مسلې هم داسې وي چې وړاندې د ضلع انتظامی په نوټس کې نه وي.
دا کلی کې چهري وشو اوس نو دی کې د دوی ډیری ایشوز چې کوم وي جنون وي پدی کی مونږ تپا ته ولګی چیرې دی لیډیز ته چې څه ایشوز دی هغه څه قسم دی نو هغه میکسیمم هیلت ریلیټډ وی ٹرانسپورٹ ریلیٹڈ وے هغه داسې ایشوز وچ بالکل منګ دا سایڈ چې دی دا اگنور کړی دی. نو ان شاء الله دا ایشوز منګ نوٹ کړی په میلټس کې مراوستي او کنسرن ډپارټمنټ چې کوم هغه چې کوم موجود وو هغوی ته منګ ډایرکشن هم ورکړل او چې کوم نو موجود نو هغوی ته منګ چې دی ریټن کې ډایرکشنز ورکړو چې دا سم نظر ته زر حل کولی شي.
ضلع انتظامیه او سوشل ویلفیر اداره وایي چې دغه رنګه د مسلو په ډاکول لپاره هر تحصیل کې اونډې کیږي خو هغې کې صرف سړی برخه اخلي، ځکه دوی اوس هڅې کوي چې صرف د ښځو لپاره ځانګړې غونډې وکړي چې پکې ښځې هم خپلې مسلې او ستونزې چارواکو ته وړاندې کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لامګلې زروارت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ ابدالی.
دا ہر سہ پمشال راڈیوی مجلہ کے.
په داسې حال کې چې پاکستان له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی، له نړیوالې مالیاتي ادارې څخه یو وار بیا پور اخلي. پاکستان د پیسو نړیوال صندوق یا ایم ایف څخه پور په داسې حال کې اخلي چې په هیواد دننه اقتصادي ستونزې پیچلې شوې دي. تر دې مخکې هم پاکستان 2.4 له ایم ایف څخه پورونه اخیستي دي. د پیسو نړیوال صندوق تاریخ، د پورونو طریقه کار، د ادارې جوړښت او په کومو مودو کې پاکستان له ایم ایف څخه پورونه اخیستي، په دغه اړه تفصیل د ګلیاز پر راپور کې و.
پاکستان له 1950 کال راهیسې د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف غړی دی. له دغه هیواد غیر متوقع اقتصادي حالت او په درامداتو د انحصار له وجې 22 مواردو کې پاکستان له آی ایم ایف څخه پورونه اخیستي دي. په دې کې تر ټولو وروستی په 2019 کال کې وو. د پیسو نړیوال صندوق تاریخ. آی ایم ایف او نړیوال بانک په 1974 کال کې د برټن وډز کانفرنس په جریان کې رامنځته شوی وو چې دوه اړخیزه هدفونه وو چې له نړیوال جنگ وروسته بیا جوړونې او مالی بحران کې پرمختللو هیوادونو سره مرستې کول وو. آی ایم ایف په رسمي توګه د 1975 کال د دسمبر پر 20 کار پیل کړو. په لومړي سر کې 9 هیوادونه د دې غړي ول. په 1976 کال کې د غړو هیوادونو شمیر 9 ته ورسید. آی ایم ایف په 1978 کال کې خپل مالی کارونه پیل کړل او په هماغه کال کې فرانس لومړی هیواد وو چې له دې ادارې څخه پور واخست. آی ایم ایف کار سوي. په نړۍ کې دوه تر ټولو لوی مالیاتي ادارې دي، یو نړیوال بانک او بل د پیسو نړیوال صندوق دی. دواړه نړیوال ادارې قرضې ورکوي، خو په دې کې فرق دی. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه ډاکټر غلام سمد وای، نړیوال بانک پرمختیایي پروژو لکه ډیمونو، روډونو یا د ودانو د جوړولو لپاره قرضې ورکوي.
ای ایم ایف چې کوم دی جی بنیادی دی چې کوم دی په انګلیش کې ورته د بیلنس آف پیمنٹ کرایسیس وایي. او څومره چې کله معاشي بحران راشي په ملک کې او ستا خرچې او ستا چې کوم ریوینیو دا دی کې فرق ډېر زیات راشي، نو دغه ګیپ پوره کولو لپاره چې کوم دی ای ایم ایف چې کوم دی نو کنټری ته فنډینګ کوي یا لون ورکوي.
د پیسو نړیوال صندوق جوړښت. د آی ایم ایف رسمي ویب پاڼې تر مخه آی ایم ایف د خپلو ټولو 190 غړو هیوادونو لپاره د دوامدارې مودې او سوکالۍ لپاره کار کوي. دا د اقتصادي پالیسیو ملاتړ کوي چې مالی ثبات رامنځته کړي. ډاکټر سمد وایي د آی ایم ایف هر یو غړو هیواد د ادارې ته پیسې ورکوي. د دې لپاره بورډ آف ګورنرز وي او د ووټونو تعین پر فنډونو یا پانګونو باندې کیږي. امریکا او ځینې اروپایي هیوادونه آی ایم ایف ته زیاتې پیسې ورکوي، نو ځکه هغوی سره د پورونو ورکولو اختیار تر ټولو زیات دی. ډاکټر سمد وای پاکستان دغه ادارې ته پیسې نه ورکوي، نو ځکه د ووټ اختیار ورسره نشته. د پور یا قرضې ورکولو طریقې کار سوي. کله آی ایم ایف غړي هیواد له ماشي بوران سره مخامخ کیږي، نو کوشش کوي چې پر وخت له دې نړیوالې مالی ادارې څخه پور واخلي. آی ایم ایف پاڼې له معلوماتو سره سم د ادارې درې مهم ماموریتونه دي. لومړی نړیوال مالی همکاري، دویم د سوداګرۍ پراختیا او دریم اقتصادي ودې ته غړي هیوادونه هڅول دي. دغه ادارې ته درخواست ورکول وروسته بورډ آف ګورنرز کینی او هغه هیواد سره د پور ورکولو په شرایطو خبرې کوي. پاکستان له آی ایم ایف په کومو کومو ادوارو کې پورونه اخستي؟ پاکستان په لومړی وار په 1950 کال کې د پیسو نړیوال صندوق څخه پور اخستی وو. په هغه وخت کې فوزی امیر جنرال ایوب خان واکمنی وه. جنرال ایوب خان په 1968 او بیا په 1989 کال کې له آی ایم ایف د پیسو توازن لپاره پور واخست. په 1991 کال کې له هند سره تر جنگ وروسته پاکستان ته زیات زیانونه واوښتل او د دې پوره کولو لپاره د هغه وخت وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو په 1992 کال کې له آی ایم ایف څخه پور واخست. ذوالفقار علي بټو په 1993 او بیا په 1994 او بیا په 1998 کلونو کې له دې ادارې پورونه اخستي وو. تر دې وروسته په پاکستان کې فوزي واکمن جنرال ضیاء الحق دوه واري په 1980 او بیا په 1983 کال کې د پیسو نړیوال صندوق څخه پور اخستی وو. په نوېمې لسیزه کې د بیا جمهوریت بحال شو نو د بېنظیر بټو په واکمنۍ کې دوه واري په 1983 کې پورونه اخستل شوي ول. د نواز شریف په واکمنۍ کې په 1983 کال کې له دې ادارې څخه پور اخستل شوي وو. تر دې وروسته بېنظیر بټو بیا واکمن شوه نو درې واري یې له نړیوالې ادارې پورونه واخستل چې په 1994 کال کې دوه ځلې او بیا په 1995 کال کې اخستی وو. د دې وروسته نواز شریف واکمنۍ ترلاسه کړه او په 1999 کال کې یې دوه واري له دې ادارې سره د پور اخستو معاهده وکړه. خو تر دې وروسته فوزي امیر جنرال پرویز مشرف واکمن شو او په لومړي سر کې په 2000 کال کې او بیا په 2001 کال کې له آی ایم ایف څخه پور اخستی وو. خو په هیواد کې په 2008 کال کې جمهوریت بحال شو نو په هغه وخت کې د پیپلز پارټي واکمنۍ کې له نړیوالې ادارې څخه پور اخستل شوی وو. په 2013 کال کې تر انتخابات وروسته نواز شریف په واک کې راغلو نو په هغه کال کې یې پور اخستی وو. په 2013 کال کې عمران خان د پاکستان وزیر اعظم شو نو له سعودي عربه، متحده عربي اماراتو او چین څخه دوستانه پورونو ترتیب کړل تر څو د آی ایم ایف د سختو شرایطو مخنیوی وکړي. په 2019 کال کې د هیواد اقتصادي حالت خراب شو نو له هغه ادارې څخه یې پور واخستو. دا دویشتم وار وو چې دغه هیواد له آی ایم ایف څخه پور واخست. د 2019 کال پور څومره وو؟ آی ایم ایف په 2019 کال کې د عمران خان د وزیر اعظمۍ پر مهال پاکستان ته سب باندې درې کلونو کې د 6 ارب ډالرو پر قرض ورکولو سلا شو. خو د 2022 کال په جنوري میاشت کې ورته د مالی او اقتصادي اصلاحاتو نه کولو له وجې د پیسو ورکول وځنډول. د پیسو نړیوال صندوق د 2021 کال په نومبر کې د اسلام آباد لوري ترجمنو وروسته د پور پر دوام موافقه وکړه او ټاکل شوی وه چې په 2022 کال جنوري کې تر غونډې وروسته د 1 ارب ډالرو د قرض ورکولو فیصله وکړي. آیا پاکستان له آی ایم ایف څخه دویشت ځلې د پورونو ژمنې سرته رسولي؟ اقتصاد پوه ډاکټر غلام صمد وای پاکستان له آی ایم ایف څخه دویشت وارې پورونه اخستي خو شرایط یې نه دي پوره کړي.
وخت سره سره دې شرایط چې کمی هغه سختېږي. هم مثال کے طور پہ پاکستان چې کوم دې تقریبا اوسه پورې 22 پروګرامونه وکړلو. 22 پروګرامونو کې دې چې څومره وعده غي سره کړې تقریبا دې فلفل نه کړې. دی وجه باندې په دې ځل باندې چې کوم شرطونه دي هغه ډېر سخت کړي دي. غي
په اسلام آباد اقتصاد پوه اکرام اوتی وای په وسنی پروګرام کې معاهده شوې ده او آی ایم ایف په پاکستان ته 1 ارب او 1 کروڑ ډالر ورکوي چې ورسره اقتصادي حالت ښه کیدی شي. دا آی ایم ایف تازه شرطونه سدي. اقتصاد پوه ډاکټر صمد وای دا لومړی وار دی چې آی ایم ایف پاکستان ته ډېر سخت شرطونه ایښي دي.
دا لومړی ځل باندې زما په خیال په دې 22 پروګرامونو کې رالو چې هغه د انرژي سټرکچر باره کې خبره کړې ده. او د انرژي پرایس ډیټرمینیشن او دومره سخت په انرژي باندې خبره کول دا ولې چې پاکستان ډیر زیات سرکولر ډیټ او نقصان پاکستان ته د انرژي نه روان دي. نو دا ټایپ شرطونه دی په کې پورم ډیزل باندې ډیر په سختۍ باندې راوستل.
آیا د آی ایم ایف پور به له پاکستان سره مرسته وکړي؟ پاکستان له صد پاسه درې کلونو راهیسې له اقتصادي او مالی مشکلاتو سره مخامخ دی او په تیرو میاشتو کې روپۍ په دوامداره توګه خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی. اقتصاد پوه اکرام اوتی وای پاکستان کې ډالرو نشټوالی دی او روپۍ هم خپل ارزښت بایللی دی.
ډالر ته کوم پاکستان کې نشته. نن د ډالر صورت حال دی چې پاکستان سره ټوټل نه راغلی، حالانکه په کار 24 ارب ډالر دی. نو دا کوم چې پر کول لپاره لازمی خبره دا ده چې آی ایم ایف پاکستان ته پیسې ورکي. راغې نه پس به نور ملکونه یعنی چین، یو اے ای، قطر اور سعودی عرب هم پاکستان لازمی لګي پیسې ورکي چې دا هغه مقدار ویل کیږي چې 14 ارب ډالر دی. نو دا چې پرمختګ نه کیږي د دې په وجه باندې پاکستان چې دی یو سلاید اغسته دی، یعنی د قطر روان دی. او دا خطر پیدا شوی دی چې پاکستان د امپورټ نشي کولای او پاکستان چې دی نو کم قرضې اخستی دی، هغه ادایګي به نشي کولای.
لا ایم ایف څخه د قرضې نه ملاویدو له وجې په هغه هیواد کې ګرانی هم زیاته شوې ده او اقتصادي هلې ځلې ټکنی شوې دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلې راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس تر ګټه پورته کړئ